په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته شرغلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خبريږي. پایل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بینت وایي د کډوالۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغانانو قدردانۍ کوي چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. ښاغلی بینت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي که څه هم دغه افغانان انعطاف منونکي دي، خو ډیری یې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د بسپنې ځانګړې مرستندوی صندوق د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان کډوالو او بې ځایه سویو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی و. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د نسبتا تیزو بارانونو او تالندې برېښنا اټکل کړي. دغه ریاست نن په یو اطلاعیه کې لیکلي چې د بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان ولایتونو په بیلابیلو برخو کې به د باران سطح له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن هند افغانستان ته د 102 منډو هدف وټاکه. د دې لوبه په 6-8 هند وګاټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. هند 101 منډې په دسل کې وکړې چې اته لوبغاړي یې سوځېدلی وه. په توپ اچونې کې راشد خان 3، فضل حق فاروقي 3 او نوین الحق یوه وکټه واخیسته. په څو شیبو کې به افغانستان د هدف د پوره کولو هڅه کوي. د سږ کال د شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ د امریکا او ویست انډیز په کوربتوب روانې دي او دغه جام پیلوبه به د جون میاشتې پر 9 په ویست انډیز کې وي. سپین ماڼۍ وایي د روسیا او شمالي کوریا ترمنځ تازه دفاعي تړون د امریکا د متحدو ایالاتونو د اندېښنې وړ سبب دی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي نن پنجشنبه په واشنګټن کې خبرونه ته وویل د روسیې او شمالي کوریا د رهبرانو ترمنځ لاسلیک سوی تړون له بهرنیو مرستو د روسیې نهیلي ښیي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې ورته اړتیا لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د چهارشمې په ورځ په خپلو کې امنیتي تړون لاسلیک کړ. د ایټالیا په سواحلو کې 9 نور مړي هم وروسته له هغې وموندل سول چې په لسګونو په ناغوښتونکو بار یوه کښتۍ په مدیترانې سمندرګي کې نسکوره سوه. د ایټالیا ساحلي ساتونکو نن پنجشنبه ویلي چې له ساحله 100 کیلومتره لرې دغه 9 مړي ایستل سوي دي. له دې سره د ایستل سوو مړو شمېر 1200 ته ورسېد. خو بیره سته چې دوشنبه د شپې مهال د ایټالیا د جنوب کالابریا سیمې ته نږدې په ډوبه سوي کښتۍ کې به ډېر کسان له دره کوي. او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال د سرژنیو سیالیو په لړ کې نن د سلووینیا او سربیا مسابقه یو مساوي سوه. دویمه مسابقه د شپې 8:30 بجې د ډنمارک او انګلند ترمنځ پیل سوې چې اوس 1:30 دقیقه کې انګلند د یوه ګول په وهلو توانېدلی دی. دریمه مسابقه د شپې 12:30 بجې د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ کیږي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې آزادي رادیو واوریدل. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دوحې له درېمې غونډې افغان ښځې بې برخې کړای سوي.
Reports in recent days have indicated that
Kurusi urajgira purunahi che Afghan hazada do hiratun ke drami gonde ta na da balan shwi aw da bashariya khuno da sar sazman andekhni targanda kri che da pakhara to gadamni chura da dilas 25 number prikrali ghair mustaqim naqsi.
افغانستان او ایران کې ګڼو فعالانو د ښځو د حقونو په ملاتړ بل کمپاین پیل کړی. دا هم اوري چې افغانستان کې د کولرا پیښې زیاتې سوي.
هغه ترکاري باب یا هغه میوه‌جات چې کله راوړو د بازار څخه هغه په صحیح شکل باندې پریمینځو کلور ور واچوو درې رکه خبره ده.
د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونو د نننۍ مسابقې په اړه له یوه متخصص سره مرکه هم خبرو. د کډوالې نړیوالې ورځې په مناسبت مو ځینې کډوال ژغولي.
اګلر لرو چې هیڅ نو عرضه د خدمات اجتماعي په دغه مهاجرینو کې نه دی راکړی.
د خبرونې په دوه منیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرق لست ورزود راپورونو برخې ته. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي ملګرو ملتونو د دوحې له درېمې غونډې افغان مینمنې بې برخې کړې دي. د دې سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدربر ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو دغه عمل د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 1325 نمبر پریکړه لیک څخه ښکاره سرغړونه ده. دا هم د تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې درېیمې ناستې جوړېدو ته کمې ورځې پاتې دي، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه د دوهې له راتلونکي غونډې افغان ښځې ایستلې دي. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤولې هیدربار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کړنه د امنیت شورا له 1425 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده.
Reports in recent days have indicated that
پروسی ورزګی راپورونه خی چې افغان خزه د دوه راتلونکو درېمې غونډې ته نه ده بدل شوی، او د بشری حقوقو د سر سازمان اندېښنې څرګنده کړې چې د پخکاره توګه د امنیت شورا د 1425 نمبر پریکړه لیک غیر مستقیم نقص دی، چې وایي خزه باید د سولې په ټولو پروسو او د خپل هیواد راتلونکو په اړه مهمو بحثونو کې بشپړ ګډون ولري.
مېرمن بار دا جزئیات ورنکړل چې د دوه غونډه کې کوم افغان خزو ګډون کاوه. اولې ملګرو ملتونو نمونه د ګډون کوونکو له نوملړه لري کړی دی، خو د دوهې په دوهمه ناسته کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو او مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان لپاره ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په ډاګه ویلي وو چې د دوهې د راتلونکي غونډې تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدربار له دې وړاندې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې د دوهې د درېیمې ناستې له اجنډا د ښځو د حقونو موضوع لدی شوې. نوموړي په دې ناسته کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ویلي وو ډېره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د اغلی بار د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقونو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دوهې په درېیمه ناسته کې ملګري ملتونه د طالبانو په غوښتنه ښځې له پامه غورځوي. د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
جامعه جهانی میایه و از طالبان خواهش میکنه،
نړیواله ټولنه له طالبانو هیله کوي چې د دوهې په ناسته کې ګډون وکړي، او بل لوري ته چې د افغانستان خلک او افغان ښځې دي هغوی له پامه غورځوي، او د طالبانو هغه شرطونه چې باید په دې ناسته کې افغان میرمنې او د مدني ټولنې استازي برخه وانخلي، نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې دا شرطونه مني. په حقیقت کې دا کړنه طالبانو ته اجازه ورکوي چې پر افغانانو او افغان میرمنو له پخوا لا ډېر ظلم وکړي،
په ځان افغانستان ظلم او ستم کړي.
د ښځو د حقونو بل فعاله فاطمه اعتمادي وایي د ملګرو ملتونو په دې کړنې سره به په افغانستان کې ښځې تر لا ډېر فشار لاندې راشي.
په دې سره دوی په خپله د ملګرو ملتونو له لوري جوړو شویو قوانینو نه سرغړونه کوي، او په دې سره موږ مېرمنې چې له سختو حالاتو تیریږو تر فشار لاندې راشو، او موږ او زموږ وضعیت به لا پسې خراب شي.
ټاکل شوي چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې درېیمه ناسته د روانې جون په 1 جوړه او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون پخلی کړی. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ په دوحه کې تر درېیمې ناستې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یوناما له مشرې روزا وطنبایوا سره کتلي. دغه استازولۍ ویلي دوی په دوحه کې په راتلونکي غونډه کې د ښځو او نجونو د ګډون په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او د افغانستان د پرمختګ لپاره د یوناما د کار په تړاو خبرې وکړې.
ومردل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي ملګرو ملتونو د دوهې له درېیمې غونډې افغان میرمنې بې برخې کړې دي. د افغانستان او ایران د ښځو حقونو د فعالانو یوې ډلې د جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي کمپاین په پیلولو سره له هیوادونو غوښتنه کړې چې له جنسیتي اپارتاید سره چې د دوی په ټوکو په دغو دواړو هیوادونو کې سته مبارزه وکړي. دغو فعالانو د سه‌شنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې په دې اړه یو کمپاین پیل کړی دی. ثنا کاکړ او نور تفصیل.
په افغانستان او ایران کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالو څیرو د جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي کمپاین په پیلولو سره له هیوادونو غوښتي چې د هغه جنسیتي اپارتاید په وړاندې مبارزه وکړي، او پای ته ورسوي چې د دوی په هیوادونو کې د ایران او طالبانو حکومتونو لخوا ترسره کیږي. دوی په همدې موخه د سه‌شنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې یاد کمپاین پیل کړ. دا فعالان خپل عکسونه او غوښتنې د جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي هشتګ په کارولو سره شریکوي. د فعالینو دا ډله د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو څخه غواړي چې جنسیتي اپارتاید د بشریت پر وړاندې د جرم په توګه وپیژني. د دغه ګډ کمپاین غړو تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان غړو هیوادونو ته یو لیک واستوه، او د بشریت پر وړاندې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو د کنوانسیون د مسودې د اصلاح او پکې د جنسیتي اپارتاید د زیاتولو غوښتنه وکړه. د ښځو د حقونو فعالې او د دغه کمپاین غړي خدا خاموش ازادي راډیو ته وویل
دوه جبهې جوړې شوې تر څو وش کولای په ګډه کار وکړي او په دې لار کې له افغانستان، ایران او نورو هیوادونو څخه ډېرې ښځې ورسره یو ځای شي تر څو له موږ سره همغږي شي او په دې لار کې کار وکړي او موږ وش کولای د افغانستان دننه جنسیتي اپارتایډ پای ته ورسوو.
سیاسی فعالی او د جنسیتی اپارتایډ پای ته ورسوي کمپاین غړي فوزی کوفی ازادي راډیو ته وویل د افغان میرمنو محرومیتونو ته په پام سره لتیرو دریو کلونو راهیسې هڅه کوي چې نړیوال بنسټونه یې د لیري کولو لپاره لاس په کار شي.
د هغه بنسټونو په ګډون چې جنسیتي اپارتایډ ته کار کوي، نړیوال بنسټونه، د بیلګې په توګه د جزا نړیواله محکمه، دوی ټول باید د افغانستان په حق له لاس په کار سي، ځکه له دریو کلونو راهیسې د افغانستان ښځې او نجونې د کار، زده کړې او ټولو پرمختګونو څخه بې برخې دي او د دې مسلې اقتصادي او سیاسي پایلو افغانستان ته سخت زیان رسولی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان مرستیال فرهان حق د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د پټکو جنسیتي اپارتایډ په دغه هیواد کې یوه اساسي اندېښنه وبلله. دا اندېښنه وروسته له هغې ده چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تر دې څو ساعته مخکې د یاد سازمان د بشري حقونو د شورا په 45مه غونډه کې په خپل راپور کې خبرداری ورکړ چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او له عامه ژوند څخه یې د ښځو ایستل د بشریت په وړاندې جرم او جنسیتي تبعیض وباله. تر دې یوه ورځ مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو وغوښتل چې د هغو رژیمونو پر ضد د مبارزې د هڅو د پیاوړي کولو په موخه چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي، جنسیتي اپارتایډ د یوه جرم په توګه وپېژندل شي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته یې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. همداشان ډیرو دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولې دي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې هند افغانستان ته نن د 102 منډو هدف وټاکه. د دې لوبې په چا تاسو هند وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. هند 101 منډې په داسې حال کې وکړې چې اته لوبغاړي سوځېدلی و. اوس افغانستان هڅه کوي چې ورکول سوی هدف پوره کړي. تر اوسه پورې دوه اورونه سوي دي، 14 منډې، یو لوبغاړی رحمن الله ګربز سوځېدل دی. دلته په اروپا کې د اتریش د کرکټ بورډ ادارې رئیس بلال زلمی را سره په مستقیم تماس کې دی. زلمی صاحب، خبرونه ته شرغ لست، څنګه ارزوي د افغانستان باولینګ په نننۍ مسابقه کې؟
سلامونه محترم. او د افغانستان باولینګ نو موږ سره خوب شن موجود ول، نه پیګم چې کپتان زمونږ ډیر د افغانستان دفاعي انداز باندې لوبه کوله. محمد نبی اور نه پاتې او ګلبدین اور سره آپشن کې موجود و. هغه باوجود د دې هم نوین الحق باندې بالینګ وکړل نو تقریبا دیش الا پنځه دیش زونه اضافه دي. دا باید 150 150 ساکټ وینو.
یعنی تاسو هدف څه دی چې کومو کسانو ته باید زیات چانس ورکول سوی وای؟
محمد نبی دور نه پاتې وکټ سلو دا سپن بالینګ حقیقي پکې او ګلبدین نائب تجربه کار بالر دی، هغه باید ټرای کړی وای. خو هغه نوین الحق باندې خپل پوره اور نه وکړ، هغه سلوې څنګه ورکړ تقریبا د وکټ باندې. نو د یو سل 13 ټارګټ ډیر اوچت ټارګټ دی، دا باید 150 دی نه سیوانه وای.
د ویست انډیز او امریکا په میدانونو کې ولې د اټکل خلاف کله زیات او کله هم ډېری کمې منډې کیږي یا هدفونه د اټکل خلاف ټاکل کیږي؟ ستاسو معلومات په دې برخه کې څه دي چې د دوی پیچونه ولې داسې دي؟
یو نیم پیچونه نیو جوړ شوی دي، نو په هغه هیڅ معلومات نه چې دا به څه رقم بیهیو کوي، څه رقم په دې باندې بال کیږي، بونسی به وي، بال به لاندې پاتې کیږي، رو به بیرته راځي. او ځینې پیچونه چې په هغه لږ لوبې شوي نو هغه الدری دې ته برابر وي چې په سکور رنزونه پکېږي. نو دغه یو علت کېدل شي، دغه علت د وچ نه ځنه میچونه کې رنزونه به هي کم شي، ځنه میچونه کې به رنزونه زیات شي. دغه نن چې کوم وکټ د دام دغه څو وکټ دا چې په دې باندې دومره رنزونه نه وشو چې سمره دی سوکر انډیا.
بل زلمی صاحب، افغانستان په بیټنګ کې باید څه وکړي؟ هغه هم د هند په وړاندې د یو پیاوړي ټیم په وړاندې په مسابقه کې کله ناکله پر ټیم باندې انتقاد کیږي چې بې حوصله کیږي.
او دا خبره درست سره خنن د سیورسته چې باید دی لګ بیا وسه لګیو کې نورم ځکه اوس لاټیا ټارګټ دی کدی چې تاسو سلولو بدل دا روس سرنځونه کول ډیر مشکل شونه دا پاور پلی کې باید دی پورا استفادو کې دا پاور پلی نو کم از کم 50 نه ته شپته رنځو پورې دی په پاور پلی کې رنځونه کړی وي تر څو پلیټ فارم جوړ شي چې رستنی کم بیټسمن راځي په هغه باندې باید پرشر نه وي
ډیر مننه د اوتریش د کرکټ بورډ اداري مشر بلال زلمای وو هند افغانستان ته د کرکټ په نننې مسابقه کې د 102 اتیا منډو هدف ټاکل دی افغانستان تر اوسه پوری دریم اور کې 21 منډې کړې دی یو لوبغاړی سوځیدل
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې د کولرا وبا تر ټولو زیات پیښې افغانستان کې ثبت شوی. په دې موده کې په افغانستان کې د کولرا نږدې 30,000 پیښې ثبت شوی دي. سنا کاکړ په خپل راپور کې دا موضوع راخستی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د کولرا وبا د تر ټولو لوړې شمیرې خبر ورکوي. یا سازمان د چاشمبې په ورځ په راپور کې ویلي چې د روان 31 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د مې تر شپږمې نیټې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت سره اته پنځوس پیښې ثبت شوي چې په راپور کې د یاد شویو ټولو هیوادونو له شمیرو څخه لوړې دي. WHO زیاته کړې چې په همدې موده کې د کولرا ناروغۍ له امله 25 کسان مړه شوي دي. د یاد سازمان په راپور کې دغه شان راغلی چې یوازې په تیرو 28 ورځو کې د کولرا 13,451 پیښې او د دې ناروغۍ له امله 9 مړینې ثبت شوي دي. راپور زیاتوي چې د روان 31 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په ټولې نړۍ کې د کولرا 1,094 او 1,099 پیښې ثبت شوې چې د تر ټولو لوړه شمیره یعنې شاوخوا 90,000 په ختیځې مدیترانې سیمه کې دي چې یوازې نږدې 30,000 افغانستان پورې اړه لري. د دغه سازمان لخوا په خپاره شوي نوملړ کې لیدل کیږي چې د کولرا ډېرې پیښې په ترتیب سره په افغانستان، زامبیا، زمبابوې، پاکستان او کانګو کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کولرا د خپرېدو لامل د نفوس زیاتوالی، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون بولي او د ګډې برکونې لپاره د هیوادونو پر همغږي ټینګار کوي. د کولرا وبا یا شدید نسناستی د ناپاکو اوبو له لارې انتقالیږي. د افغانستان بیلابیل ولایتونه په تیرو میاشتو کې د سیلابونو شاهدان وو چې د اوبو د سرچینو د ویجاړېدو له امله د څښاک پاکو اوبو ته د سیلاب ځپلو لاسرسی محدود شوی دی. د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله ډېری سیلاب ځپلي بیلابیلو ناروغیو باندې اخته شوي چې له دې ډلې یوه یې کولرا ده. د بغلان ولایت سیلاب ځپلی شهاب الدین وایي
زه خپله په همدې ناروغۍ اخته شوم. لومړی مې نس په درد شو، ډېرې ورخطا کړم او په څلور ساعتونو کې له پښو وغورځولم. ځان مې عاجل کلینیک ته ورسوه. کلینیک کې راته سیروم ولګول شول، پالته م خنه شوم، بیا مې ځان روغتون ته ورسوه. درې څلور ماشومان مې هم په دې ناروغۍ اخته شوي وو، خو اوس ښه شوي دي.
په انتني روغتون کې متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي کولرا ناروغۍ چې په لویانو او ماشومانو کې رامنځته کېدی شي یوه شدید ساري باکتریایي ناروغي ده چې په څو ساعتونو کې د شدید نسناستی او د مایاتو د کمښت له امله بلاخره د مرګ لامل ګرځي. نوموړی د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اول باید صحي اوبو ته پاک اوبو ته لاسرسی ولرو او په هغه مناطقو کې چې پاک اوبه شتون نه لري د چې هغه اوبه جوش کړي د هغې نه استفاده وکړي. دوهم هم د لاسو مینځل مراد کول یعنې د شخصي حفظ الصحې مراد کول دا ډېر مهم دي. موږ به ډېر کوشش وکړو چې د خپل شخصي حفظ الصحې تر څنګ هغه ترکاري باب یا هغه میوجات چې کله راوړو د بازار څخه هغه په صحیح شکل باندې پریمینځو، کلور ور واچوو. د ډېره ښه خبره ده د خوړو ساتل په معقول شکل باندې خپل باندې کولرا په وقایه کې ډېر مهم رول لري.
دا په داسې حال کې دا چې د پاملرنې نړیوال مرستندویه سازمان د مې په 14مه په یو راپور کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د اوبو له لارې د احتمالي خپرېدونکو ناروغیو لکه کولرا او شرې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د دغو ناروغیو د درملنې له لارې باید په افغانستان کې د ناسم بشري وضعیت د لا خرابېدو مخنیوی وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ایران او پاکستان کې ډیره ځینې افغان کډوال لبی لابلو ستونزو سره ټکوي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته ل خپل هیواد وتلو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په 2023 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 6.4 میلیون کسانو ته رسیدلی. عبیداس پوجمی او نور تفصیل.
د پولیس له طرفه زورول کېږي د خلک چې اکثریت پاسپورت او ویزه نه لري.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پېښور ښار اوسیدونکی علي دی چې په کډوالۍ کې د افغانانو له ستونزو شکایت کوي.
په اوله قدم کې اقتصادي مشکلات ده، دو کار نشته، روزګار نشته، بچی بے سر نوشتی ده چې نه تعلیم ده او نه مکتب ده، ورته زمینه نه دی مساعده شوی. د پولیس له طرفه ځورول کېږي دا خلک چې اکثریت پاسپورت او ویزه نه لري. هلته پاکستان حکومت وایي چې دوی باید پاسپورت او ویزه راشي. او
سارا یوه بل افغانه ده چې دا هم په پاکستان کې اوسیږي او په تمه ده چې مقصد هیواد یې پناه ورکړي. دا چې نه غواړي نوم او د استوګنې ځای یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
نه داشتن کارت یا به خاطر مو اقامې در پاکستان هست.
په پاکستان کې د کارت یا اقامت نشتون ستونزه ده. د ویزې ستونزه ده چې د ویزې بیه تر $1500 او $2000 پورې ده. افغانان یې نشي ورکولی. دویم زموږ د کیسونو پروسه ده چې د کډوالو د ډېر ګڼې ګوڼې له امله ډېره په څه پر مخ ځي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میر احمد روفی هم په دغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت ته د مقصد هیوادونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر له نه پاملرنې شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د یو این ایچ سی آر نه داسې اګلر لرو چې هیڅ نو عرضه د خدمات اجتماعي په مهاجرینو کې نه دی راکړل شوی و موږ هیڅ تایید نه یو چې دا مکتب، دا مدرسه، دا په دې دوره به صحت یا کوم اقتصادي مرستې ته دا انیسیار په د خلکو په مستحقو مهاجرینو کلي وي موږ شاهدان نه یو.
په تیرو څو لسیزو کې د جګړو او اقتصادي ستونزو له امله په سلګونه زره افغانان بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. دا شمیر په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته لا زیات شوی او ډیری خپل د پناه غوښتنې د کیسونو د پرمخ بیولو او مقصد هیوادونو ته د تګ لپاره هم ایران او پاکستان ته تللي. هغوی چې د اګست له 15مې وروسته کډوال شوي د اقتصادي ستونزو تر څنګ امنیتي ګواښونه او د خپلو لونو زده کړې هم د خپلې کډوالۍ مهم لاملونه یادوي. یو افغانه کډواله چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته کډواله شوې او دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، په یاد هیواد کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خودم و تمام مهاجرین افغانستانی که در اینجا زندگی میکنن با مشکلات زیاد
زر طول افغان کډوال چې در تجوان کوي به برخلی کوي او لګنو ستونزو سره مخ یو. د ټولنیزو ستونزو څخه نیولې تر اقتصادي ستونزو پورې
کله یو خو افغانان نورو هیوادونو ته کډوالیږي، له بل خوا یو شمېر هیوادونه دوی بیرته خپل هیواد ته لیږي چې دا لړۍ د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ډیره چټکه کړې ده. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د شمیرو له مخې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال د اپریل تر میاشتې پورې له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه په جبري توګه یا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د میدان وردګو اوسیدونکی جمعه خان یو له هغو کسانو څخه دی چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته ستون شوی. نوموړی کډوالي د ډیرو افغان کډوالو انتخاب نه بلکې اړتیا او مجبوریت ګڼي.
زیاتر کډوالي د تفریح او داس نورو شیانو لامل نه کوي، بلکې زموږ اقتصادي وضعیت رښتیا هم ډیر خراب دی او موږ له بیکارۍ سره لاس او ګریوان یو. له همدې امله د مقصد هیوادونو په لور رواني.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د راپور له مخې چې د جون په میاشت کې خپور شوی، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو رسمي شمیر په 2023 کال کې 6.4 میلیونو تنو ته رسیږي. په راپور کې ویل کېږي چې افغانان د نړۍ د کډوالو تر ټولو ستره برخه جوړوي چې په دو کې یو پر شپږمه برخه یې د یو این ایچ سی آر تر ملاتړ لاندې دي. ملګرو ملتونو په 2000 میلادي کال کې د جون شلمه د پناه غوښتونکو د ژوند د ښه څېړلو د دوی د وضعیت د ښه کولو او په اړه یې د ښه پوهاوي په موخه د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. خو په ګاونډي هیوادونو کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې قضیې لري ټینګار کوي چې مقصد هیوادونو ته د رسیدو لپاره یې خپله ټوله هستي له لاسه ورکړې چې اوس نه بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو لاره لري او نه هم په کوربه هیوادونو کې د هوسا ژوند لپاره امکانات.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او د هوا د حالاتو له کبله ځینې هغه افغانان چې له پاکستانه افغانستان ته په زور ایستل سوي یو وار بیا له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د چهارشنبې په ورځ WFP په خپل ایکس پاڼه کې یو ویډیوي راپور خپره کړې او ویلي دي چې د تیر کال له اکتوبر میاشت راهیسې تر نیم میلیون ډیر کسان له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ورښتونو دوام او په دغه هیواد کې د هوا د حالاتو له امله د رامنځته شوي ناورین په پراخېدو سره د خوړو نړیوال پروګرام WFP له پاکستانه د هغو راستنه کړل شویو افغانانو په اړه اندېښنه کې دی کوم چې له دې امله زیانمن شوي دي. WFP وایي په دغه هیواد کې د اقلیم د بدلون له امله یو شمېر افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته په زور راستنه کړل شوي یو ځل بیا له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ زیاته کړې چې د تیر کال له اکتوبر میاشتې راهیسې تر نیم میلیون ډېر کسان اړ شوي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شي. افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي افغانان هم وایي چې سیلابونو د دوی کورونه ویجاړ کړي، اوس په ګرمې هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یادو کډوالو له ډلې یو هم امیر محمد دی چې له پاکستانه راستون کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل بغلان ته راستون شوی و چې سیلابونو یې کور ویوړ او اړ شو چې له هغه ځایه کډه شي.
خو موږ په پاکستان کې وو څلور پنځه میاشتې شخوا به کېږي راغلي کورونو مو له خراب سوي سوي بچیان مو باسلي دي و دا چې دی پلستیکان دي دا چې ګرم سي لکه چادر وري ګرم هوا کوي شومان مو قربان ګر سر نه جوړ سوي دي.
له پاکستانه یو بل راستنه شوي شبانه هم ورته شکایت لري.
کله چې سیلاب راغی موږ د خلکو په کورونو کې اوسېدو او مجبوره شو راغلو. دلته ځان ته مو یوه چاره وکړه، زما زوی شهید شوی، میړه مې مړ شوی، کونډه یم، زما ماشومان او لمسیان له ما سره دي. موږ ځای نه لرو، خیمه نه لرو، زما ماشومان ټول ناروغان دي، دا نه پرې راختلي، موږ مرستې ته اړتیا لرو.
WFP تر دې مخکې په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو له امله اوس هم خدمتونو ته لاسرسی یوه ستره ننګونه ده، ځکه ډېرو کلیو ته نښلیدونکې لارې پرې شوي دي. د سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې وروستي ویجاړوونکي سیلابونه ښایي په راتلونکو میاشتو کې لا پسې زیات شي او په ځپل شویو سیمو کې به د خوړو د نه خوندیتوب ناورین چې لا له وړاندې موجود و لا پسې زیات شي. په افغانستان کې طبیعي آفتونه په ځانګړي ډول د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو له خپلو کورونو څخه د راستنېدونکو د بې ځایه کېدو تر څنګ خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولي دي. د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د پنجشنبې په ورځ د جون په 14مه په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د انساني مرګ ژوبلې خبر ورکړ او وی ویل چې د روان کال په اپریل او مې میاشتو کې په افغانستان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 1500 کسان مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي وو چې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له 10000 ډیر کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 80000 کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو بادونو، بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړ. دغه ریاست وایي د زمري میاشتې په 10مه او 11مه په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه شوې ده چې د ورښت اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 15 ملي مترو پورې ښودل شوې ده.
لدی سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د کډوالۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغانانو قدردانۍ کوي چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي. ښاغلی بنت نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې که څه هم دغه افغانان انعطاف منونکي دي، خو ډیری یې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د بسپنې ځانګړي مرستندوی صندوق د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان کډوالو او بې ځایه سویو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی و. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په نولس ولایتونو کې د نسبتا تیزو بارانونو او تالندې برېښنا اټکل کړی دی. دغه ریاست نن په ویتلای کې لیکلي چې د بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان ولایتونو په بیلابیلو برخو کې د باران سطح له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. په اطلاعیه کې ویل شوي چې د سالنګونو تر څنګ به په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، خاورې او دوړې هم وي چې د بادونو سرعت به یو ساعت کې له 1500 تر 90 کیلومتر پورې وي. پیران کې د وې ادم سوي معترض مدافع وکیل د رژیم ضد تبلیغاتو په تور په شپږ کاله بند محکوم سو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د راپور له مخې په کراچ کې د ایران انقلابي محکمې د ادم سوي محمد مهدي کرمي د کورنۍ مدافع وکیل امیر حسین کوهکن ته د بند دغه سزا چاکلې ده. د بشري حقونو د فعالانو اړوند خبري اژانس هیرانا د راپور له مخې کوهکن د غونډو او توتیو او د رژیم ضد تبلیغاتو په ګډون په څو مواردو تورن سوی و. تاکل سوی د امریکا پوز بنن پنشن بعد غزه په سواحل کې لماقتی تاسیسات او غزه ته د بشری مرستو رسولو بهیر بیا پیل کړي. دا خبره دو امریکایي چارواکو د خپل نمونه نه افشا کېدو په صورت روټرز اژانس ته کړي ده. دوی ویلي د تاسیسات چې تیر اونۍ په سمندر کې د خرابې هوا له کبله په موقت ډول بل ځای ته لیږدول سوي او بیرته د غزه په ساحل کې ځای پر ځای سوي دي. د هند کرکټ ملي لوبډلې روزون کوي راهول دراوید وایي لوبډله به نن د افغانستان ټیم ته په کم نظر ونه ګوري. د فرانسې خبري اژانس د شغلي دراوید د پرونی خبري کانفرنس په حواله ویلي افغانستان د دغو لوبو په فرمټ کې یو خطرناک لوبډله لري او خپل وړتیا یې په نړیوال جام کې ثابته کړې.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخیدي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د مخابراتي ستونزو یادونه کړی ده. یو شمیر نور اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي. د جون په 14مه زر ورځې پوره شوې چې طالبانو لښبګم ټولګي پورته د نجونو په مخ خونځي تړلې دي. دا چې دغه زر ورځې څنګه جبرانېدلی شي او په دغو زر ورځو کې له تعلیمي پلوه افغان نجونو ته یا په مجموع کې افغانستان ته څه زیانونه اوښتي دي، په دې اړه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې له مشرې هیدربار سره یوه مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوو ځانو د لاټې پروګرام پیغامونه هم راټول شوي، خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکوند ته. د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خانګل د کابل څخه په ستاسو سره په هم تماس یم. د طالبانو د لړپولو چارواکو څخه د هله کوم چې د ایران کوم مواد، پلاستیکی مواد دانه را روانه ده، د کابل د افغانستان ټول ولایتو ته ډیره غټه نقصان رسولې چې ټول غریبانان بیکار کړی دي. دلته شرکتونه دي، کارخانه دي، مخکې بازارونه سم وو، اوس هر سړی تاوان کړی، شرکتو ته تاوان دي. زما خپل هم شرکتو شل نفر کار سره کوي، اوس یو نفر کار نه کوي. شای نسته کورو باندې ناسیو. نو د دې څخه دغه هله لرو چې په دې لږ ګمرک ور زیات کې چې خالي زموږ بازار لږ سره سم سي، هغه روان دي زموږ مال څوک نه اخلي. وروره موږ ژغ تر لوړ چور واکو پرې ورسوي. مننه یو جهان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو ټول ګډونوالو ته سلامونه. امنیت هلې مې ورسېږي. د چرغ دروغ جوړ خوشاله اوسې. محترمو موږ وزت په لاله انشاءالله شدی شکر دی الحمد لله خدای راضی یو وطن یوازنی مشکل چې دا لرو موږ غواړو دغه رسنیو ته وړاندې کړو چې د افغانستان انټرنیټ بیخي ګران دی او پر موږ باندې ډېر تاثیر کوي که دغه پیغام د منهیز د یو افغان نشر کړي ډېر خوشحاله کیږو.
السلام علیکم زده آزادی رادیو خبریالانو ته پاک سلامینه او احترامات وړاندې کوم. زه ارکلا جان فکرمند د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه هیله لره چې د مسؤلینو چارواکي نامې دا غوښتنه ده چې د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزوری دی. باید چې دا ته پاملرنه وشي، نېټ ورته تېز شي، که تېز نه شي بیخي میش ډېرې ستونزې دي، بیخي نه حل کېږي. زه د آزادۍ د راډیو کارکوونکي نه دغه لرمه چې میش ته دغه نېټ د مو پیغام ورسوي.
سلام په احترام، زه کریم الله زابلیم، د زابل سمه اړیکه نیولې ده، تاسو سره په تماس کې یم. دا د زابل شبکې انټرنیټي شبکې ډېرې زیاتې خرابې دي. زه د لوړ پولو چارواکو څخه دا غواړم چې دا سمې کړي، بیخي یو مخ کار کوي نه. د بازار دی لایشي، مګر د اطراف دی بیخي پر مخ کار نه کوي. زه دا غوښتنه لرم چې دا کار وکړي، باید یو توجه ورته وکړي.
سلامونه، دا طالبانو دا کړنه عام زه مخالف یم چې دوی انجونو تعلیم په خلاف باندې دي. عملا زما په کور کې هم زما یو خور ده چې ماشاءالله ډېره زیاته لایقه او استعداد لرونکې ده، الله دې استعداد پیاوړی او قوي کړي. ولې دوی ته وخت نه ورکول کېږي چې دغه پیاوړتیا دوی وښایي؟ زه امکان هم دا هم وړاندې کولی شم چې زما نه دغه زما خور تکړه ده، درس کې ذهني تیز دی، نو دوی کولی شي چې د افغانستان د آینده مناسبات او اړیکې پیاوړې کړي. دوی اقتصادي برخو کې هم کېدای شي ښه رول ولوبوي. نو دا یوه خبره ده چې دوی باید د انجونو د تعلیم او د انجونو د حقوقو په هکله باندې دوی دغه څرګندونې وړاندې کړي. ولې نورې خبرې هم شته که چېرته ما سره عملا تاسو غواړئ چې یو څه خبرې وکړئ، نو ستاسو د ځواب په تمه هیله لرم چې ماته وخت راکړئ.
السلام علیکم، اول ته تو بیا د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي چې پاکستان نه مهاجر شوی یم او راغلی یم افغانستان ته. نو دلته خو کار، کسب، روزګار هېڅ هم نشته او ډېر په مشکلاتونو سره ګیري. او چې بیا کوم مریض پیدا شي کور کې، نو وسې نه لرو چې مثال د خبرې شخصي ډاکټر ته بوزو. نو چې کله دولتي کلینیک ته وړو، نو هغه موږ ته وایي چې دوا نشته. نو یو ته د خلکو دپاره دوا ورکوي او یو ته د دپاره نه ورکوي. یعنی څوک چې واسطه لري هغه دپاره دوا شته، څوک چې واسطه نه لري هغې دپاره دوا نشته. یعنی واسطه بازی اوس هم دوام لري.
السلام علیکم، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خبره کوم. د تاریخ پر برابر باندې د تاریخ د بدیل خلق وای، د بدیل لاري خو ډیر دي، خو خلق نه مدیکي پر زامنې سب بادام درختی جواز شوتالو دا درختی خلق شنه د بدیل معیشت. او تاریخ شو ډیر کړه کېدل هم خلکو غاو کول، امر خپل مصرفونه جوړي، خپل مصرف نه را جوړي. دا دی وخار و چې باندې سره و بیا دا چغي وي په دا درې کال نه یو دلوجه مرسو تا ولې دې څوک دلوجه لغتی ولې؟ ته خدای شکر دی ادا کی.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. زه شانور الکوزه دې ما دا پیغام خپل چارواکو ته ورسیم چې افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې رامنځته کېږي، باید مخه ونیسي. یو خو روډونه سنګل دي او بل دا موټرو کوم ډرایوران سي دي دا لایسنس نه لري، باید لایسنس پوښتنه وسي او پاسنګ یې وسي. د دې بله خبره دا ده چې په سړکونو کې باید کیمرې نصب سي، د ګاډو سپیډ او هر څه معلوم سي. مهمنګه دغه پښتنه د خپل چارواکو نه مخکې خو ویني تویدلې، اوس خدای پاک ویني بند کړلې. د موټرو پیښې ډېرې رامنځته کیږي. وسلام.
سلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه موږ وره د نیمروز ولایت په سبزګزی سیمه ورته وایي موږ په دغه منطقې کې یو ساعت لاره تر بازاره دغه مرستې راځي موږ پکښې وهم لیکي بیا چې ورسه بېرته بیا راته وایي وستین مانه صدقه لګي بیا لېرې کوي پر ځای خپل خلک وراچي دا چې هم راسره کوي او موږ داسې خلک یو چې د توغنه نه لرو کرایه په پورو په دغه جوړو بیا څه بازار ته قم دوی ورته زموږ مرسته یا زموږ نوم یې بل چاته ورکړي نو موږ هیله لرو چې دا زموږ غږ تر لوړپوړو چارواکو د دغه موسسې خلک چې دي تر دغو پورې ورورسېږي
رسمیت خو نو خیر هغه خو به ورکم سي نو دوی وسلې ډېرې شکونې شروع کړي دي دلته مانه نور مشکلات جوړ کړي کله کله زکاتونه دي اوس مانه شروع کړي دي د مړایو څخه زکاتونه نیمه کوي نور مالیه ډېر دي مثال ګمرکان یې ډېر دي پر موږ باندې شان ګران دي پیسې نشته کاروبار نشته زموږ د اقتصاد وضع ډېره کمزورې ده نسبت ټوله افغانستان بیا په تېره د هلمند ډېر کارونه سره خراب دي
سلامونه نیکی هیلی احترامات زما لخوانه قبول کړئ زه خوښ یم چې ما تاسو وخت راکوئ زه غواړم چې همدې موضوع کې یو څه خبرې وړاندې کړم یوه دا خبره ده که چېرته د بښنې نړیوال سازمان یا نور نړیوال سازمانونه یوازې ګوته افغانستان ته نیسي چې دلته اسلامي حدونه تطبیقیږي یا د بشر په ضد باندې ځینې فعالیتونه ترسره کیږي ولی دا د دوی ادعا غلطه ده ځکه چې پیغمبر علیه السلام وایي چې د یو حد تطبیقول د شل یا دیرش ورځو د باران نه غوره او بهتره ده که چېرته طالبان په نورو ولایتونو سرفل او داسې نورو ولایتونو کې حدود تطبیقوي نو دا معنی نه لري چې دا د بشر پر ضد باندې یو ناوړه اقدام دی لکه څرنګه چې په سعودي عربستان کې ځینې حدود نافذیږي ولې هغوی ته ګوته ولې نه نیسي لکه د غلا حد لکه په مقام مکرمه کې چې د غلا حد لپاره څو غلا ترسره کړي هغوی نه لاس قطع کیږي یا زنا ترسره کړي هغوی هم هلته په دور وهل کیږي ولې دوی هغوی ته ولې ګوته نه نیسي بله خبره دا ده چې دا د بحث موضوع که چېرته د افغانستان کې د داعشو فعالیتونه شتون لري ولې عملا تاسو لیدلی دي تاسو به اورېدلی هم وي تاسو نشروئ هم چې په افغانستان کې داعشو فعالیتونه د افغانانو پر ضد هم دي لکه په هرات قندار او په نورو داسې کونړ او نور سواحلو او نور ځایونو کې
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي رادیو کارکونکو ته جزما سلام ورسیږي تاسو له سلام زه د لشکرګا ولایت ناصرای دولسوالی د بلخانی د سیمه سره ستاسو سره په تماس کې یم ورود سر قربان سم د طالبان وس د غنی ویره شی چې خپل کیږي د وس پسل ده د غوښره بل زکات بل نیمه چولی نیمه ویملا تور کوي کې خور مسكين تور کوي زما د شیخ صاحب صدا غشتنه چې د کار دی بدلی چې د مسكينان خلک ټول به زکات او به شو به بده د دې ماشان ګولان لري د زکات په خپل ټولې زکات پر دغه مسكين کیږي و سلام په احترام ما ژغ دی ورشي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د هلمند ولایت امسکلا د ولسوالۍ ته د پیغام تست بریدم دغه د امسکلا په ولسوالۍ کې ورځ تر بلې بیکاری زیاتېږي کار او روزګار نشته ټول ځوانان او الوکان چې د ټول بیکاره ګرځيږي نو د امارات څخه موږ دغه غوښتنه لرو اولن خو د امساکلا د بازار څخه بیا زموږ تر سیمه پورې لس دقیقې د مشکل یا د موټر لار والانه ده خو اوس موږ په یو ساعت یو نیم ساعت کې رسیږو په هغه د لارې د وجې څخه چې لاره ډېره خرابه ده دې لارې ته د پاملرنه وکړي دا لارې د جوړې کړي هم د دې خلکو ته د ولس ته د کار زمینه برابره کړي هغه تاریخ چې و هغه مخکې هغه کار باندې خلک ټول اخته و هغه تاریخ خو بند سو هغه خو موږ ورته خوشحاله چې تاریخ یې بند کړل هغه د الله د ټول عمر د پاره بند کړي خو بیا هم موږ اوس د دې څخه دا غوښتنه لرو چې دا موږ بیکاره ځوانانو ته د دې یو کار زمینه برابره کړي موږ ته د یو کار کې ځای راکړي چې مثلا موږ هم خپل عیال ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړو نو دغه غوښتنه د امارت لرو او هیله کوم چې تاسې دا زما پیغام سپور کړئ
ما غوښتنه دا ده چې باید ځوانان ځوان نسل ته ډېر پاملرنه وسي په افغانستان کې فلحال داسې حالات لکه په یوه زندان کې حتی لکه په یو سخت زندان کې یو څوک دومره خوړو ته مقصد نور شیانو ته دومره لاسرسی لري په قط لکه او په یوه زندان کې سي، یعنی مثلا دومره یو شی پیدا کولای سي په ډېره سخت تکلیف سره چې هغه په قط ځان ژوندی پرې وساتي. د غونډو ته کومه خوشبیني څوک نه لري، ځکه دا د پردو تر شا خبرې یو وخت هم د افغانستان د خلکو د ځوانانو د هیچا په خیر باندې نه دي تمامې شوي. تا واورېدل دا باید د افغانستان ځوان نسل ته بالکل صفر هیڅ پام درنه نه کیږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم په دې نوزاد ولسوالۍ نور ولسوالۍ نور ولایتو کې داسې ډېر ستړي خلک شته. کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کوي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وشي چې دا مسکینو دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دې ور ورسیږي او پر دغه برابر کېږي پر دغه رقم غونډه صحیح ده. نو بله غوښتنه نشته، نو بله غونډه که جوړه شي نو هغه ګټه نه کوي، نه د ستړو د یتیمو د یو کونډې پر حق باندې چې یو بحث وشي. نو دغه زما غوښتنه ده.
دغه غونډې خو د افغانستان لپاره په یو باندې ګټمنې دي چې ښې پایلې ورکړي او په ګټه سي دوی یوه نتیجې ته سره ورسیږي. نو غونډې زه د افغانستان لپاره په ګټه بولم، نو شاید د دې غونډو له وجې نه یو نتیجې ته دوی سره ورسیږي، رسمیات خلاصي. نو د موږ کوم ورونه سي په سفر کې دي یا په خارج کې دي، یو ته دغه د رسمیاتو بندېدل ډېر مشکلات جوړ کړي دي، ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې ازادۍ راډیو ته مو را لېږلي وو، موږ هم درته خبر کړل. دا پیغامونو په ترڅ کې ځینې داسې و چې د طالبانو له حکومت په کې غوښتنه شوې و چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي. د جون په 14مه د طالبانو له خوا د نجونو پر خونځیو د بندیز زر ورځې پوره شوې. دغه زر ورځې د افغانستان د ټورنن لپاره، د افغانستان د نجونو لپاره څومره ځانمنې تمام شوې دي؟ آیا دغه زر تعلیمي ورځې چې په افغانستان کې نجونې له تعلیمه بې برخې شوې پکې جبرانیدونکې دي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار سنا کاکړ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو څنګه له مشرې هی دربار سره برکه کړې ده.
افغانستان از نیور ګوینګ ټو ریکاور فرام وات اټس لاست ان دیز 1000 دیز.
افغانستان به هیڅکله له هغه څه نه چې په دې سرو ورځو کې له لاسه ورکړي ښه نه شي. ډېری نجونو چې د زده کړو او بېلابېلو دندو او مسلکونو ته د رسېدو لپاره د خپلو خوبونو د تعقیب فرصت نه درلود، هغو ته د رسېدو لپاره به هڅه وکړي، خو ډېری به په راتلونکي کې کومې پایلې ته ونه رسېږي او نه به هم دا جبران شي او افغانستان به په بشپړه توګه له دې عمله زیانمن شي، اقتصاد به زیانمن شي او د هېواد په اړه د هر شي کلتور به د دې بالقوا عمل له امله چې په دې موده کې او هر ورځ تېرېږي زیانمن شي. ښوونځي ته د نجونو د ورتګ په منع کولو سره ډېر سلامینځ تللی. البته په دې برخه کې د نجونو له لاسه ورکولو خبره ډېره ویجاړوونکې ده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د نجونو ترمنځ د ځان وژنې او د ځان وژنې د هڅو د زیاتوالي شاهدان یو، ځکه په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوي دا دي چې د دوی خوبونه له دوی څخه اخیستل شوي. هغه خوبونه چې دوی د کار او زده کړې لپاره درلودل ټول د طالبانو د دې تبعیضي سیستم لاندې چې اوس واکمن دی له لاسه تللي.
Being deprived of the space
لشپګم ټولګي پورته د زده کړو له بنسټیز حق څخه به برخې کېدل. آیا هغه انجنیر چې لشپګم ټولګي نه په ټیټو ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي به انګیزه کولای شي؟
So I think it's possible that for some girls they might feel like if they're not going to be able to continue beyond 6th
زه فکر کوم چې ځینې نجونې فکر کوي چې که دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نورې زده کړې نشي کولای نو څه ګټه لري چې دوی زده کړې وکړي. خو ځینو نجونو لپاره دا برعکس دی، دوی تر دې هم ډېرې ناهیلې دي او له هر هغه زده کړې څخه ګټه پورته کوي چې دوی ورته لاسرسی لري. موږ داسې راپورونه لرو چې نجونې شپږم ټولګی په وار وار وایي ځکه چې دوی ډېرې ناهیلې دي او د زده کړې فرصت او دا چې له کوره بهر ولاړې شي او له ملګرو سره یو ټولنیز چاپېریال کې وي دا کار کوي. دا ټول ورځني شیان دي چې هر څوک په خپل ژوند کې د خوښۍ لپاره ورته اړتیا لري، خو دا ډیره د مایوسی خبره ده چې دا ټول موارد دونکو له دغه نسل څخه اخیستل شوی او موږ نه پوهیږو چې دا حالت به څومره دوام وکړي.
په افغانستان کې لزده کړو د انجنونو محرومیت تر کومه حده د انجنونو پر وړاندې او د دغه هیواد پر اقتصاد منفی اغیز کولای شي.
It's impossible for any country to develop economically and
دا د هیڅ هیواد لپاره ممکن نه ده چې د خپل ټول اتباع لمرستې پرته اقتصادي وده وکړي او ښه اقتصاد ولري. څو ورځې وړاندې زما یو همکار په دې اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې دا د ماراتون د یوې سیالۍ په څیر ده او دې ته پاتې کیږي چې له منډې وهلو مخکې خپل یو پښه پرې کړو. زه فکر کوم چې دا د یو هیواد اقتصادي راتلونکی او په ټوله کې د هیواد راتلونکی ته ورته دی. لکه څنګه چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کیږي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي.
According to the Taliban's approach
لنړیوال ټولنې سره د طالبانو کړنلارې ته پکتو د دوه هیدرې مې ناستې پایلو ته چې ټاکل شوی پنیک دې درې ونه یو کې جوړ شي څومره هیله مند یاست چې طالبان به پنیک دې راتلونکي کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لری کړی.
There is no reason at all for any optimism about the Taliban lifting any of their restrictions.
بخزون جنود طالبان د محدودیتونو د لری کولو په تړاو د خوشبینی هیڅ دلیل نشته. موږ له دوی څخه د نرمخیت نه کنه دلیلې. په حقیقت کې موږ برعکس وینو چې دوی له خوا د جنود خوځو خپل دوام لري او رستر بل خرابېږي. هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو چې دوه درې مغونډه به د محدودیتونو په برخه کې کوم غیظ ولري، بلکې برعکس لیدل کېږي. وضعیت داسې دی چې ملګرو ملتونو تر حق حاده شاته کړی چې طالبان په دې ونده کې د ګډون لپاره چمتو شي، خو خزي او حقونه د حزبولو په حال کې دي. د سبريخي چې خزي او داغوي د حقونو موضوع په دې غونډه کې څنډې ته شوې، د سيخري شل اجنډا څخه بهر دي. د لا څرګندنه د چای افغان میرمنو ته د غونډې په یوې برخه کې هم د ګډون اجازه ورکړل شي کنه، نو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک پر بنسټ د دوی بشپړ ګډون لا لري خبر ده. نو کدا غونډه په دې شکل د افغان میرمنو او د حقوی د حقونو په اړه د بحث پرته پر مخ وړل شي، دا به د طالبانو لپاره لوی بریا وي. طالبان به د ځواک دی ونه کې په توګه وګوري چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه خپل ګوتو په اشاره وڅرخوي او د غشان د خصوصونو په وړاندې خپل وحشتناک ناوړه کړونو ته ادامه ورکړي او د فرمانونو په پلي کولو سره افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو تر ټولو جدي بحران باندې بدل کړي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو د څانګې مسؤل هي دربار و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی رادیو کارکونکو شیاس په خیر یاست. موږ ونجوال د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ماته په دغه شمیره باندې ژوند وو. یې سفر بیا سفر و سفر نه سفر سلور نه نه پنځاو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبد الله د تلم د هلمند ولایت څخه روجان زمیږه عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. ممشته د مرګ د ژوند معلومات نشته. په تندی کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبر یاد خپل زمږه غوري. نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمږ سره تماس ونیسي. کدا چې چار مسلمان ورور ک په پاکستان کې ک په افغانستان کې ک په ایران کې چار ځای مثال د خبري زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې نه دره ک سوي د زمش د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 0 0. شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 دوه نه صفر څلور. دا د واتساپ شمیره ده، هر څوک کولی شي چې په دغه شمیرې باندې د واتساپ د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 اویا شپږ درې دوه یو درې درې اته. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې وروره درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کیلی دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه. دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی، او ماشوم امید نومېږي. د پلار نومې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 اویا شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. بل نمبر دی 0 اویا اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور. پرسته شماره ورته افغان وایم: 0 اویا نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. ماری ورته بیا یو یو تکراروم: 0 اویا اته درې شپږ دوه پنځه څلور صفر. بل نمبر دی 0 اویا اته نهه صفر درې نهه صفر څلور. پرسته شماره افغان د 0 اویا دوه پنځه صفر نهه دوه پنځه څلور نهه څلور یو. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی وی ډېره مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دا دو نیمیږي، د مشر ورور نومې لال محمد نیمیږي، دا 15 شل کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دا دو بیانون یا سبا راسي، خو دا دو هیڅ پته نه وځي کله براسي. نو که هر چاته معلومات ته مشته دي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 1 9 0. یعنی یو دلی بیا هم وایم: 0 3 1 0 8 0 1 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ رېډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله وسلام په احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم: 0 پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمت الله. سلامونه تاسو ته، ټول راځي په څنګه وخت په خیر. همزله لامنې ملغمان څخه موږ یو تر دې چې نصر مې کې تقریبا د مې کې نظر کې شوه دا چې په څلو وې څو کالې تر وکړنه پرتان دي کار څه معلومات نه مو ته په داس مې راځنګ وې چې پر واه بیا نه هیڅ څه وتاه.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.